د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو تبادله. د حماس ډلې د هغو برمته نیول شوو اسرائیلیانو انځورونه او ویډیو خپره کړي چې د یو جوړجاړي په ترڅ کې خوشی کیږي. د اسرائیلو پوځ د بندیانو تبادله تایید کړې ده. په پاکستان کې د افغانو کډوالو د حقونو څخه دفاع په تبیید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون د نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د مشتو افغانو کډوالو د حقوقو څخه ساتنه او دفاع وکړي. او په راولپنډي ښار کې د افغانستان دودیز خواړه یو افغان په خپل کور کې د ازبکی پلاو د خوړلو لپاره یو ځای جوړ کړي او غواړي په پاکستان کې د افغانستان د دودیز خواړه مشهور کړي.
سلامونه ستړي مشاینن. یکشنبه د قوسیا لیندې 15 او د نومبر د میاشتې 16 نیټه ده. تاسو به د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه واوري یا وګوري. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. په منځنی ختیځ کې د حماس ډلې د القاسم په نوم لیوا هغه انځورونه یا ویډیو چې د همدې ګروپ د خوانه نړیوال سره صلیب ته د ولسو برمته شو اسرائیلیانو د سپارلو صحنې پکې خی خبره کړې ده. د اسرائیلو پوځ هم د بندیانو د تبادلې په دویم ورځ باندې د حماس خوانه د دیارلسو اسرائیلیانو او څلورو نورو بهرنیو اتباعو خوشی کېدل تایید کړي دي. د بندیانو د تبادلې په اړه باندې نور معلومات په راپور کې اوري.
پرون شنبه ناوخته د اسرایلو پوز د حماس له خوا د څلورو تایلندي وګړو په ګډون د ولسو برمته شویو کسانو ازادي دل تایید کړل. د بندیانو د تبادله د دوه لوریو ترمنځ د موقتی اوربند پر دویم ورځ تر سره شو.
د ګڼو خځو او ماشومان په شمول د ولسو ستانشوي کسان روختون تر واستلی وو. د دوی لومړنۍ تیبي ارزونه او معاینات تر سره شول. زه خوشاله یم چې تاسو ته وایم چې د ویرې او د بندیتوب له ستونزو څخه د تیردو سره سره دوی هیڅ یو هم فوري تیبي مرستو ته اړتیا نه لري.
د دې سره هم مهاله اسرائیل هم پرون نه هدیرش فلسطینی بندیان آزاد کړی دي. وروسته تر هغه چې حماس د اسرائیل حکومت له خپل ژمنو څخه په سرغړونه تورن کړ او د بندیانو د تبادله له تړون څخه د وټلو ګوتسندنې وکړه. د شنبه په ورځ د بندیانو تبادله د څو ساعتونو لپاره وزندیدله.
والله شعوري مبسوط ولكن
ټول بندیان په دې فکر کې دي چې هیڅوک به بندي نه پاتې کیږي. موږ دا باور درلود چې فلسطین به هم د مقاومت په پایله کې آزاد شي. شکر خدای دا به ژر آزاد شي.
اسرائیلی ځواکونو د غزې په شمال کې پر بشری مرستو د بار لارو یو انځورونه او ویډیوګانې هم خبرې کړي. د مرستې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارو لخوا ویشل کیږي.
د غزې د خار او د غزې شمالي برخې ته د ملګرو ملتونو د نړیوال سره صلیب او نورو همکارو ادارو په مرسته د جمعې او شنبه په ورځو لوی مقدار مرستې ورسول شوې. د مرستې په موقتی میشت ځایونو او له هغو د باندې سیمو کې خلکو ته وویشل شوې.
د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې په خوشی شویو بندیانو کې دوه کوچنیانو په ګډون شپږ ښځې هم شامل دي. د بندیانو اکثریت د هغې سیمې دي چې حماس پرې د رواني میاشتې پر اوومه برید کړی و. د برمته شویو کوچنیانو عمرونه له درې تر شپاړسو او د ښځو عمرونه له اتلسو څخه تر اووه شپېته کلونو پورې دي. احمدالله چیول، آشنا تلویزیون، واشنګټن.
او د افغانستان او د سیمې په اړه په تبیید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون د نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د مشتو افغانو کډوالو نه ساتنه وکړي. یاد فدراسیون د پاکستان د امنیتي ادارو د خوانه د مدني فعالانو او استادو، بشري حقوقو مدافعانو، خبريالانو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې د نورو غړو په ورستیو نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصيلي راپور کې ګورئ او واورئ.
په دې غوښتنلیک کې ویلې شوې دي چې د روان 2023 کال د نومبر له لومړۍ ورځې راپدی خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ او د هغوی په جبري ډول له هیواد شړلو سره کډوال د ګډو ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه سازمان له نظره افغان کډوالو ته د ویزو د تمدید د مودي اوږدواله یو د عمده ننګونو څخه ده. هم دغه شان دغه سازمان ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د کډوالو د منلو هیوادونو او ادارو لخوا د افغان کډوالو دوسیو باندې غور نه کول په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې دویمه ننګونه ده. د دې ترڅنګ افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو په صورت کې د وژلو خطر د یوې بلې ننګونې په توګه یاد شوی دی.
اوبامو نشته، ډېر خروزارو لرګي نشته، بجلی هم نشته، ګیس هم نشته. بس خو دغه نه دا ترڼو کې وګوره چې په دا لاسو ورځو کې موږ نه دومره تکلیف تېر شوی دی چې وبه یې ککلونه نه تېر شول. دا وړه وړه وګسه، دغه وګسه مونږ راتلونکې دا وینو چې موږ نه به دغه نه څه وخت رسي. په دا لاسو شپه کې موږ دومره دا نتیجه معلومه شول، موږ په دا نورو وخت موږ نه سره کم تېرې.
افغانستان خپل استحاد صحیح نه دی چې هغه صحیح نه دی چې دی موږ ته سر وکړي. او نرم ملکي دا څه کاروبار هغه څه کومک نه سکي چې موږ ته سر وکړي. پیشل ورځې مو ته په خدای کا څنګه په خیر کې دی وشي دراکا لګیږي. بولته بچینو پاکستان کې سبق ویل په سکولو کې، پاکستان په سکولو کې سکھ سدارم کې وو، سکھ بدریم کې وو، سکھ پنځم کې وو. ویس لڼا زمان میں دلته روغلی خیستا په خیست کې څه په وګلته خو نه سکول شته نه خشتا نه باستا.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وای کډوال په یو مشکل وخت کې افغانستان ته ستنیږي.
افغان کډوال په ډیر بد حالت کې هیواد ستن کیږي. خوړه نشته، وسایل کم دي او معلومه نه ده چې چیرې لاړ شي. دا نور هم سخت ده ځکه چې افغانستان کې سخت ژمی څونه وروسته کیږي. خلک لا دې ویجاړون کې زلزلې نه راوتلي نه دي. اقتصاد خراب دی او د اقلیم بده وزده.
په تبعید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو روان بحران ته په کتنه د کډوالو د وضعیت خکېدو لپاره سوړاندیزونه هم مطرح کړي دي. دغه سازمان ویلي چې دغه وضعیت د سمبالولو لپاره له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره شي او هغه هیوادونو ته چې کډوال د پناه اخیستل غوښتنه کړي او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د دغه کمشنری اړوند ادارې د کډوالو په غوښتنلیکونو باندې د غور بهیر چټک کړي. پاکستان تر اوسه د کډوالو د شړلو د اقدامات څخه دفاع کوي او د دغه هیواد چارواکو ویلي چې دا پریکړه د هیواد د کډوالۍ د قوانینو سره سمون لري. شیراز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان اړوند څو نور مهم خبرونه هم خبر شوې دي. په هند کې د افغانستان سفارت تړل شوی او د طالبانو حکومت چین ته د خپل ډلې یو کس د سفیر په حیث معرفي کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې او نړیوالو تعاملاتو په اړه د یو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا صاحب نظر اخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې. آغا صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړي چې اول دا پوښتنه مطرح کړم، ستاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې حتی د خپلو ګاونډیو هیوادونو د خوانه په رسمیت نه پیژندل کیږي؟
استاد چاوریدن کټوای زما فکر باندې چې افغانستان ته د افغانستان د غربي قواو تر اشغال لاندې رالي تر هغه وخت موږ ته استعمالوم شو چې په اسیا کې غټ غټ ملکونه و هغه د قواو په مقابل کې ډېر پاتراله او ښتراله و. د دې جوګه نه و چې د دې مقابله دی و چې هغه توای شته په افغانستان کې د نړۍ چې وایي چې افغانستان ته تاوان رسوي، دا ټول آسیا ته تاوان رسوي، دا حق نه دی چې دا تاسو دا کار وکړي. د دې ډېر دلایل ست خو یو د غوښه خپل اکثر وخت د الوامي وخت تر دی ول چې ما پوتین ته ول چې یو خبر او په دې ته مشوره جنو ورته وای دی ول چې تاسو امریکایان شې تاسو یا د غربيان تاسو شې چې د لتی کله چې هغه د ماتي وخت راځي وای دوه لسته مشوره ډېر شه مشوره و چې تاسو ول چې دا یو خبر ډیر تکوله او هغه د امریکا په طرف داري نه و بسره مشوره واسته. البته خلک ډېر په تاثیر به کې تاثیر لاندې راغلي او سنې حالات هم په وګورو په افغانستان کې پیزا تر اوسه پرې د اشغال څخه وتل نه ده. او سنې حالات کې مروینو چې ډېر ملکونه دي هغه زړه دې ترش کې
چې څه مطلب څه مطلب چې اشغال نه وتل نه ده توازه د دې نه مقصد څه و؟ افغانستان روسا مشغال دی یعنی د څه فکر کوي؟
نه زه خپل راځم خبر ته نو دا تیاری کې زه د لوداشل چې دی دا د جره پاره دی چې خلکو ته یعنی اجازه ورنه کی امریکا روسانو ته اجازه ورنه کول شي، چینایان ته اجازه ورنه کول شي، د آسیا نورو مملکتو ته اجازه ورنه کول شي چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. نو زه فکر کوم چې دلته اوس یو اندازه دلته خوف او ترس ته کچیرې نن امریکا په دې باندې قانع شي چې په افغانستان کې افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل شي، بیا به واړه او غټ مملکتونه ټول په افغانستان باندې په رسمیت
باندې تاسو فکر کوئ چې امریکا نه غواړي چې اصلا د طالبانو حکومت په رسمیت و پیژندل شي، ځکه هیڅوک په رسمیت نه پیژني؟ اجازه که صحیح شد ما جواب واخستو آقا سب
دوحی ناست و اسفل داغه ناستی پا نتیجه که دا سلسله من سترالو دا امریکا و تل داغه ناستی پا نتیجه که
رالو. زغوارم نوری پختن مطرح کمو بخی ساسو جواب واردل شو. زمطمئنیم لیدون که پده بانه پویشو چه ساسو نظر چده چه چنگ رسمیت و لری که و نلری. یو گوت نیونه چه پخپل دا طالبانو حکومت تا کی یغه دا د چنړی او د افغانستان اکثریت فعال قشرونه او حتی گاونډي هیوادونه چې د تاسو روسیا، چین، پاکستان، ایران یادوي، دوی ټول د طالبانو نه غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته اجازه ورکړي او خځې د ټولنې او نظام په ټولو امورو کې د کار لپاره پریدي. طالبان ولې دا خبره نه مني؟
دا خبره ډیره واقعیت په طالبانو کې ډیر خلک په دې باندې دي، خصوصا په داسې چوکاټ کې چې هغه په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي طریقه باندې وي، دا دوی ضرور بولي، ځکه چې بیا د ښځو په عمرو کښې خو بیا بېخي ضرور بولي چې د ښځو په عمرو کښې تعلیم وسي، لکه ډاکټري او بعضې نور داسې ځینې شیان دي په دې کښې دغه وپسي. البته په اوسني حالاتو کښې ځینې ځینې خلک په دې باندې ټینګ دي، د هغو حکومت په ما باندې زما فکر باندې دا معلومات ما ته نه کېږي. زما خپله نظر دا دی چې د تعلیم موضوع ضرور ده او د هغه دپاره یو صحیح اسلامي چوکاټ جوړول چې هغه اسلامي نظام ته خنډ نه شي او اسلامي نظام ته صدمه ونه رسېږي، دا به ډېره ښه خبره وي. خو نور چې دا نه کېږي، طالبانو کښې ډېر خلک دا شته چې هغه نن او سبا ته کوي او دا نن او سبا ته کول دا جواب نو به د دوی سه وي. زما په فکر باندې ښه خبره به دا وي چې ژر
وسي. زه بېرته راځم دا د رسمیت پېژندلو ټکو ته، غواړم چې لږې واضح یاد شي. مخکې یاده شو چې روسیا، ایران، چین او پاکستان خصوصا د طالبانو د مشرانو سره نږدې اړیکې پالي خو رسمیت ورته نه ورکوي. تاسو ویلې چې دا د نورو قدرتونو د وجې نه دا کار نه کوي، اما د دې علت څه دی چې دغه یاد هیوادونه د طالبانو سره داسې څه خاص مشترکات لري چې دومره غیر رسمي مګر ډېرې ټینګې اړیکې ورسره پالي؟
افغانستان کې د مخالفت څخه ګټه پورته کړې ده مرته چې وینو دا د ګټې شان ډېر شان شته چې هغه په افغانستان کې درو څلوېښت څلور څلوېښت کاله جنګونه وسوله. د جنګ په نتیجه کې چې هغه جنګ خپله یو مخالفت دی، ټول همسایهګانو د افغانستان چې دي هغه دلته ګټه پورته کړې ده. زما په فکر باندې دلته اوس هغه ګټې هم د خلکو سره په فکر کې دي چې دغه ګټه نوره هم پورته کړي، او یا علاوه پر دې باندې ځینې ملکونه دي چې هغه دا ګټه هم غواړي په افغانستان کې، چې په افغانستان کې یو د دوی لاسپوسي حکومت جوړ شي. خو البته طالبان داسې خلک دي چې هغه یو مستقل او آزاد خلک دي، د آزادي حکومت غواړي او مستقل حکومت غواړي. یو دا دی چې افغانستان دوه وارې استقلال ګټلی دي، یو وارې د روسانو څخه استقلال ګټلی دي، بله وارې د غربیانو څخه استقلال ګټلی دي، تر هغه د مخه یې د انګریزانو څخه استقلال ګټلی وو. زما فکر باندې د افغانستان خلک دې ته جوګه نه دي، د دې او دې ته جوړ نه دي چې هغه خپل استقلال هغه په یو غلامي باندې بدل کړي یا د یو چا په مطابات باندې بدل کړي. نو تر اوسه پورې هم د دې ملکونو دا فکر دی چې دوی داسې حکومت په افغانستان کې جوړ کړي چې هغه د دوی خپله حصه پکې شي.
اکبر آغا صاحب، تاسې حکومت جوړولو یادونه کوئ، مګر پوهیږئ چې اکثریت هیوادونه د طالبانو غواړي چې دا د ټولنې نورو قشرونو ته هم په حکومت کې برخه ورکړي. خو برعکس د طالبانو حکومت کې مثلا که تاسې موږ ته ویوئ چې ولې په ټولو تخصصي او هغه سکتوري چارو کې مثلا مفتیان او مذهبي خلک په مهمو دندو ګماري؟
زه خپله دا وایم چې یوه خبره درته پرکړم، نو بیا به هغه ما نه ده پرکړی مخکینی. اوس که وګورو، روسیې پرون د وزیر خارجه سره ولیدل او هغه ته ډاډ ورکړي چې موږ تش په په اتفاق او اتحاد مختزو التګورو په بل لار باندې د مخالفینو یو جلسه او مجلس جوړ کی. نو زما فکر باندې دا هم د همسایه ملکونو د مخینه چې په افغانستان کې کوي دا چې نور همسایه ملکونه ستا چې په افغانستان کې اوسم دوه مخه سیاست غوره کوي، نو دا تاوان د خپل همسایګانو دی، خپل مطالب لري، مقاصد لري، د مقاصد لپاره دا کار کوي.
صحیح مننه. زما بل پښتنه پات شو پروگرام وخت کم دی، فکر کوم 15 شل ثانی پات دي. ما ویل چې ولې طالبان نور قشنو ته حق نه ورکي کده سه مختصر راته وي ټول مفتیان او ملایان مثلا په حاکمیت کې ساتي
افغانستان نور خلکو چې څور کړی دا هغه بل اختلاف سره مقصود دي. نو اوسنۍ حالاتو کې چې ما ته معلومی دي طالبان یو وخت دا حکومت سره کابو کوي په رسمیت باندې مو پیژنسل سي بیا به په هغه صورت کې دوی راولاړي نور خلکو ته نور قومو ته په حکومت کې دوی ورکوي. او دا ټول افغانان په دې باندې دي چې ټول قومونو جهاد کړی دي، ټول قومونه حق لري په حکومت کې. البته غواړي چې په شمول سپاتو مو سپ خلک دي په ټول حکومت کې راولي. نو زه فکر کوم چې دوی د رسمیت په انتظار دي. نو یو وجه دا ده څلور پرست حکومت چې دوی ټاکلې دي په دې سپاتې ټاکلې دي چې دوی وايي نور خلکو ته حق ورکوي پر رسمیت باندې وپیژني.
مننه سید اکبر اغا ستاسو د حضور نه ډیره مننه، ستاسو نظریاتو چې شریکم کړل کورم ودان ډیره مننه. خو وخت تاسو درنو لیدونکو په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو په ضد باندې تر عملیات وروسته یو شمیر افغانان د پولیسو تر نیول کېدلو وروسته تریتم شوی دي او د کورنۍ سره هیڅ تماس نشته دی. پاکستانی پولیس وایي چې دوی د ناقانونه کډوالو تر نیول وروسته دغه نیول شوی کډوال افغانستان ته لیږي. د امریکا غا خبريال خود نور ناصر د وی کورنۍ سره خبري کړي دي چې یو زلمی د پولیسو تر نیول کېدو وروسته ورک شوی دی.
د مور پلاس کې د ورک زوی عکسونه، هغه زوی چې پاکستانی پولیسو د ناقانونه کډوالو په ډله کې نیولی وو خو اوس یې له کورنۍ سره هیڅ تماس نشته. مور یې وایي زوی د اسلام آباد سبزی منډي کې مزدوري کوله، قانوني اسناد یې هم لرل، خو بیا هم پولیسو د ناقانونه کډوال په تور ونیو.
مدت 10 سال میشه از 2014 اومدیم دونسیار پاکستان رازستر شدیم، باز در سفارت امریکا رجستر هستم. دیگه ما مشکل ازی داریم، بچه ها که من پولیس ها گرفتم، پولیس ها رو گرفتم و بسیار برای اونسیار زیاد چی کردم. اونسیار میگه ما کشش بیاد اندازه خدا کردیم، میگه او میگه ریپورت شده در منده چانتی پیاز و کچلو میگم و زرگاری میگم از اونم سر سبزی منده ای ورداشته بردیش، اول سبزی ها چی تانی سبزی منده ای بردیش، از تانی سبزی منده بارکاو بردیش، از بارکاو در کدام سنتر بردیش، از اون سنتر دیگه ما هیچ معلومات شدن.
د دې ترایتام زلمی ورور وایي د دوی لپاره د ډوډۍ ګټلو همدا ورور و چې په خبره یې اوس د هغوی تر نیول کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی.
ما خودم یک شاګرد هستم، ما درس میخوانم و پارت تایم در یک اکادمی به نام پامیر درس میدم. از من دو تا برادر کلانم هست که یکیش در کال سنتر کار میکنه، دیگه‌ایشون در منډی کار میکنه. و کال سنتر هم خوب خودتون میفهمید که کار کال سنتر قدر یک کاری هست که تا که برشون صحیح کار نکنی یا سیل نکنی باز برت نمیتونه تنخواه دیگه مشکل میشه. وقتی رزی که یک نانوار خانه کم میشه، اما درست که یک نفر که کم میشه خب مشکلات زیادتر میشه. خلال یک برادر کلان ماسته که اونمو کار میکنه. بس
در حقه در نیول کدو اوس تر دوی ونه زیاد وقت سوی، خو کورنه وایی پا برسویو که یا زنگ راغل ای او ورطه ویلی چه در یا دیپورت کرده ای.
فقط اون موقع گفت به مادر، گفت ما را ریپورت کرد، ما را آورده در اینجا پایین کرده، نی پیسه دارم، نی سرواز هم هیچ دیده نمیشه، نی کالا دارم، میران ما ماندیم و کجا برم چی کنم دیگه. نمقا به اونمون شماره به من گفت ما شماره بند شده، حالا که اون شماره چه زنگ میزنم شماره بند است.
په اسلام آباد کې پاکستانی پولیس وایي دوی په زرګونه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لرل تر نیولو وروسته سمدستي بیرته خپل وطن افغانستان ته لیږدولې دي، او زیاتوي تر ډیرو ورځو دوی څوک په بند کې نه ساتي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه.
خبرونه ته دوام ورکو. د پاکستان په لاهور ښار کې هوا دومره ککړه شوې چې د شنبه پورز یعنی پرون د نړۍ څلورم ککړ ښار په نوم ثبت شو. د هوا د کیفیت معلومولو ادارې چې په اے کیو آی مشهور ده د شنبه په سهار د لاهور ښار د هوا کیفیت درجه 213 وښودله. د هند په نوې ډیلي ښار کې د هوا د ککړتیا درجه 303 ثبت شوې چې د لیست په سر کې راغلی ده. د بنګلادیش مرکز ډاکا کې د هوا د ککړتیا اندازه 251 ښودل شوې ده چې په دومه درجه کې راځي او د کلکتی ښار د هوا کیفیت 238 درجې و چې په لیست کې دریم مقام نیولی ده. په لاهور کې د شنبه په ورځ خونځي بند و ځکه چې د پنجاب حکومت اعلان کړی و چې ټولې حکومتي ادارې او خونځي به د شنبه او نن یکشنبه ورځو کې د هوا د ککړتیا له امله تړلي اوسي. د اے کیو آی د معیار د مخې نه د 101 او 200 ترمنځ د هوا کیفیت روغتیا ته زیان رسوي. د شنبه په ورځ د هند په جنوبي څنډه کې په یو پوهنتون کې د موسیقۍ په محفل کې ګڼه ګوڼه دومره ډېره شوه چې لږ تر لږه څلور محصلین د پښو لاندې مړه شو او 60 تنه نور پکې زخمیان شوي دي. د هند پریس ټرست آف انډیا خبري اژانس په وینا دا پیښه د کیرالا ایالت د کوچین په نوم باندې د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون کې وشوه چې محصلینو پکې د موسیقۍ کنسرت تنظیم کړی و. خو تیز باران پیل شو او کډوالو او ګډونوالو د سربنا موندلو دپاره بې نظمي او ګڼه ګوڼه پیل کړه. کیرالا ایالت کې د چارواکو په وینا د پیښې په اړه د پلټنو امر شوی دی. او نن یکشنبه په شمالي کوریا کې د سیمه ییزو چارواکو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. دا ټاکنې په هرو څلورو کلونو کې کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې دا سوسیالیست هیواد د سیاسي ټاکنو لپاره ډیر ښه شهرت نه لري ځکه د کارګرانو حاکم ګوند مشرتابه چې هر ورځ په رسنیو کې په ټینګار یادونه کوي چاته د سیالۍ اجازه نه ورکوي. خو شمالي کوریا ظاهرا داسې څرګندوي چې انتخابات کوي او د خوشحالۍ او لمانځلو لوی مراسم جوړوي. د نورو هیوادونو په پرتله په شمالي کوریا کې د مختلفو کاندیدانو ترمنځ مناظرې نه کیږي او ټاکنو کې شفافیت یا روڼتیا هم نه وي. او د افغانستان په ختیځ زون کې د پولیو واکسین و ورزنې کمپاین پیل شوې ده. د دې لپاره چې په دې کمپاین کې ټول د شرایطو واجد ماشومان واکسین شي د بیلابیلو دولتي ادارو مسولینو ملاتړ او همکاري هم پیل کړی ده.
دا د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست دی. له همدې ځایه په ټول ختیځ زون کې د پولیو واکسین و ورزنې کمپاین پیل شو. د ننګرهار کتلوی مافیت مسول حکم خان ګلابزی امریکا غک سره په خپلو خبرو کې وویل یاد کمپاین کې 1,400,015 ماشومان چې عمرونه یې له 14 کلونو کم وي واکسینېږي. هغه وایي د یاد کمپاین له پیل وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې د پام وړ کار کړی او په سلګونه خزینه واکسیناتوران یې هم په دندو ګمارلي تر څو هر کور ته ځان ورسوي.
دا کمپاین به څنګه ورځي د مولدې چې د شپې څخه د شپې مولدې څخه په دې کې تر جوړې کوو د مولدې ټول هغه مشمول چې موږ یې د سپر څخه تر دې د سپر دی په دې کې د واکسین دی او د نړیوال په دیش سره چې په دا واکسین دی او زموږ د هغه ټول مشمول چې دی هغه تقریبا 14 لکه او 15 لکه شاوخوا کې دا د ټول مشمول دی.
بلخوا د ننګرهار امیر اختیار رئیس مولوی امین الله شریف امریکا غک ته زیاته کړه چې د روان کمپاین لپاره له هر پلو پوره تدابیر نیول شوی تر څو د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په ښه شکل تر سره شي. ښاغلی امین الله شریف ویل هغه کسان چې د پولیو واکسین د پروسې په برخه کې کار کوي په منظم ډول یې روزنه شوې ده.
او ټول مدګي مو ته نیولې ده او ټول څومره پرسونه دي چې دغه له موږ ټولونه ورکړل او ټول سبو ته موږ خلک رسولي دي ان شاء الله دا کمپاین به ښه طریقه تر سره کړي. د ولادت رهبرۍ نه ډېر مننه کوم چې موږ سره په دا ټیم کې برخه واخیستله او دا د ولس لپاره دی خیر او دی ښګړې لپاره یو زیری ده.
بلوري ته د ننګرهار د طالبانو د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالسلام ویل ټول کورنۍ باید د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. هغه وایي خپل اړوند ټول مدیریتونو ته سپارښتنه کړي چې په یاده برخه کې به د پولیو له کارکونکو هیڅ ډول مرستې نه سپموي ځکه دا یو مرګونی ناروغي ده او څوک چې پرې اخته کیږي د تل لپاره د ټولنې د وګړو بار وي. هغه ویل یاد واکسین د شریعت لمخه هیڅ کومه ستونزه نه لري او باید ټول ماشومان ته تطبیق شي.
زړم یا فالج دا یو مهلک مرض ده دیدی چې دا ماشومان او زمونږ ورونه بچسي نو واکسین د دې لپاره بهتر ده چې ویږي او موږ خپله مدیران ته هم ویلي چې دوی سره تعاون وکړي.
مسؤلینو همدارنګه وویل چې ملي او فری کمپاینونه ټول په خپل وخت ترسره کیږي او په هغو سیمو کې چې تیر کال شپږ مثبتې پیښې او صحاوي سمپلونه ثبت شوي وو ډېرې د څار لاندې دي. په خبره د یاد کمپاین تر څنګ یې په تورخم کې هم 25 تنه واکسیناتوران یوازې د راتلونکو کډوالو لپاره په دندو ګمارلي تر څو ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي، ځکه په کوزه پښتونخوا کې د پولیو ګواښ شتون لري چې وایرس دلته بېلابېلو سیمو ته له ځان سره انتقال نه کړي.
او د پاکستان پر اولپنډي ښار کې یو افغان په خپل کور کې د ازبکي پلو د خوړلو ځای جوړ کړی دی. دا افغان کډوال وی غواړي چې خپلو افغان کډوالو ته وطني خواړه چمتو کړي او په دې طریقه په پاکستان کې د افغانستان د دا ډول دودیزو خواړه مشهور او خلکو ته وپیژني. زمونږ همکار مسکا ساپۍ د همدې افغان کډوال سره خبرې کړي.
د کور په لاندنی پور کې جوړ د ازبکي پلو یو کوچنی خوړنځای دا خورنځای دوه میاشتې وړاندې اسلام آباد ته څیرمه راول پنجي خار کې د یو افغان لخوا جوړ شوی دی. د سمنګان ولایت نظام الدین بهمنی چې د دوه کلونو راځي پاکستان کې د یو کډوال په څیر ژوند کوي وایي د دې خورنځای جوړولو سره د ځان او د نورو ملګرو لپاره یو څه ګټه وټه کوي.
مونږ غوښتل چې به له دې چې د افغاني کلتور او فرهنګ د معرفي کې خصوصا پاکستانیانو ته زمونږ اقتصادي ضرورت هم دلته پوره کیږي. نو د دې لپاره مونږ یو رستوران جوړ کړ او دلته زیاتر افغاني خواړه مونږ پخو او زمونږ مشتریان نه یوازې چې افغانان دي بلکې پاکستانیان هم دلته راځي. دوی ته هم ډیر ښه لګیږي د افغاني خواړه.
تمنا تنها چې دلته دند لري وای افغان کډوال د پولیسو لډاره تر ډیره کورونو پورې محدود دي، نو ځکه دوی په خپل خورنځي کې پر خلکو د خوړو پلورلو ترڅنګ کورونو ته هم خلکو ته دغه خواړه رسوي.
ای مشکلات ته که پاکستان ایجاد کرده و مردم افغانستان ای باعث شده که امی مشتری ما کم شده روز به روز، چون تقریبا دو نیم ماه شده ما این رستوران ته ایجاد کردیم. در شروع خوب بود اما حال کم مشکلات داریم. به او خاطر بر فعلا ما تنها خدمات ما دلیوری است و مشتری مادر میته ما برشان میرسانیم غذایشان فرمایشان میرسانیم.
دلته راغلی افغان پیرودونکي د وطن د خوړو یاد تازه کوي او ځای پیرودونکي د ازبکي پلو څخه خوند اخلي.
در طی چهار ماهی که ما آمدیم در اسلام آباد زندگی میکنیم، بسیار غذای پاکستانی هم خوردیم اما واقعا به غذای افغانی نمیرسه. اینجا وقتی که ما آمدیم بار اولین واقعا ازبک پلوشان خوردیم، حس کردیم در افغانستان هستیم.
زه چې دلته په اول ځل راغلم ته دوی خواړه مې ډیر خوښ کړل. مونږ پاکستانیان خو ترخه خواړه خوښوو، خو چې کله مې دا افغاني پلو وخوړ خوند یې ډیر عالی و.
که څه هم د دې خوړنځای عاید محدود دی خو نظام الدین ډاډمن دی چې کار به یې ډیر پرمختګ وکړي.
په اول دوه درې میاشتو کې شاید په نقصو چلی، لیکن بیا لګ لګ هغه خپل مصارفونه پوره کوي. بیا د هغې نه بعد په څلورم پنځم شپږم میاشت بیا منافع راځي. مونږ هم اوس په هغه مرحله کې رسیدلی یو چې د خپل همکارانو معاش او نور مصارفونه پوره کوو، خو کیدای شي چې په راتلونکو میاشتو کې نور منافع او فائدې هم ترلاسه کړو.
د نظام الدین تڅنګ لزګون افغانان چې تازه پاکستان ته راکډول شوي په میلیونونو روپیو پانګونې سره یې لوی او واړه کاروبارونه پیل کړي او د خپل بې باوره ژوند چارې پرې سمبالوي.
دوی په جلاوطنۍ کې د دې خوړنځای جوړولو سره د خپل کور د اړتیاو پوره کولو ترڅنګ واړي د افغانستان دودیز خواړه د هیواد ته ور وپیژني. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، راول پنډي.
هم دې ازبکي پلو باندې خپل خبرونه نن پای ته رسو. د ری خبرونه پیلېږي او زمونږ همکار محمد احمدي سیب سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. احمدي سیب ستړي مشه تاسو؟
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. موضوعات شرق میانه، تبادل اسرا بین اسرائیلیان و فلسطینی ها موضوع بحث گزارش است. با هم میبینیم.